ټکنالوژي د لارې خپل هیواد راپورته کو نو
بله
کاینه خسته د پاک د لارې باید د قلم لارې مش خپل هیواد ته پرمختګ ورکو.
بله
سپانه د څو نیکلونه کیږي چې موږ د ټوپک لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله
یو لاسته راوړنه بسې
راځو. د کتاب د نوم پاک لراتوایا دراتوایا چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زه دا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاند خلکو سره خبري ونه کی بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاند خلکو سره خبري مکو په لار کې چې زی بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا سره ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خلم بیا د دې خپل د مور کیسه ورته یا دې ژبه بیا د نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي نور بیا د مسؤلیت احساس دی د ادب او احترام درک دی د وخت ارزښت او بدلون لار ده او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونی سهار د دې زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت د خوب په خوا وختینه راکښینستل بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وخت لا غو دی وخت کې نسل دا غو کارونه به منظم او د دې کار به منظم او بیا دې خپل مور سره دا واده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم دا غو رقم کې سي دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دا موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده آیا کوم څه په دې اکلام سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري د مسؤلیت احساس د ادب او احترام درک د وخت ارزښت او بدلون پر وخت خو پاک لاسونه روغ بدن پاک غاښونه د کتابونو جادویي نړۍ د ونې راز. ما داسې ویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنکم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومانو هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکزه یوازې یو عنوان د بل رقم می دا د دې سبب نسی چې زما ګرد کتاب دی لغوه سي او نشر دی نسی. دلته چې موږ کتاب نشرو یو بار به موږ اجازه اخلو پس لغه څخه نشریږي یو بار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د یو دغه موضوع انتخاب کمه چې یعنی دیوا د حالات سره دی په ټکر کې اوسي.
بله دارتوه چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې ګوتمۍ پیزوان چارګل په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شې چې زه چاپ کړم نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسی ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزه ده په بده کې ورکوې دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې ورده دي ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستلې دي لیکنې می پر کړې دي خو تر اوسه می د سیراټو لیکړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه؟ خوارلانې وې، دوستان و، چا واڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، وایي زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې دا د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه، یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا ستا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او مېرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی. خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو اوس شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډېره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځایو ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي، دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پر تللې دي، قلم مې، کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو، حتماً موږ ورسېږو. که هغه نن دی، که سبا یا بل سبا، حتماً ورسېږو. موږ باید تر شا نه سو. که زه په کور کې کښېنم ووایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ماته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکوو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بدتر سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه، دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان سم خورک.
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای، اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابر شوه نشر کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دی لپاره سنجونې میرمنې سي کوم ځنی وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دي دوی دغه وختونه بېجا ولاړ نه سي. یغه لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوان نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې ښه یمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه شي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ور مخته کړي چې هغه ور وښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد هم رښتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن دی دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت ته درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپرو کړو تر څو خپل ژغ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې دې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې څه سي حقیقت دي باید ولیکل سي، او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي، او آینده کې چا څه کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعد سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي، او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور وکړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې، هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچېره دغه غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به دغه غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ لواسه چې هر څه وي مونږ یې کوو، که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټول لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اساسی او بشری حقوق. درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیڅلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی هم، هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیرې قربانی د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ما ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومان له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر اتلس کلنې پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم زموږ وطن څه نه جوړیږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هره برخه کې د هغې ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه په دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل ووس راځو د خبرونې میلمته سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشته جان یو خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی خو د وچ مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي مثلا په مستري خانو کار که یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا چې هغه کوچنیان باید لاړ شي مخته لاړ شي درس وایي زده کړي وکړي موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دا ته موږ درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو فکر کوئ ولی په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه غني
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې نه بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته اچي په کار کې سبا اخته کې یبره زده کړې واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي مو چارو مصري خانو کې شاملې دي خوشو بټو کې شاملې دي په ګودامو کې شاملې دي تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کیږي نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دوی کار نشي کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه په دې باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ دي چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته جبر ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکو ته باید موږ ته کار وکې نو دغه وهلو ټکول دغه روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزوري دي دا غي اقتصادي مشکلات له عمله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونه ته اړ باسي او یاد اس کورنۍ و چې تاسو سرپرستان درلودي دا کوچنیان خپل کورنۍ سرپرستان ونه یو درنه کورنۍ چې کوشتي پروژه باندې بار کې دا کله امکان لري مثلا کوند مور په غاړه کې و یا اټمنه ورونه خوند په غاړه کې ویني مجبور و چې درنه کارونه وکړي تر څو څه زیات پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې په غاړه کې دی او و نس مور کې تانه پټ کې دوا او درملو غو مخري ولا بعد مخه په افغانستان کې خوست یا اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورس ورس شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درنه کارونه کوله خو لا دغه چرې نه سپیا کولای بوجي په غاړه وي په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولول د خپل داس کار دی چې به سار او تل سا وختي ولمته ملا پر ځانو باندې وځو به شپه نه وخت پر موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په د مردار کسب دانو کې به ګرځل چې دوی د توې چې ارخص تاوان یوته نو شخه کارونه یا درنه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دوی اقتصادي کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
او دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه پوهېږم چې دا اته مور پلار کوي په اولاد باندې په دې پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوړې وکړم دا سیده د ماشوم حقوق څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړې لري نو دوی زده کړو ته ناست دی کار تیاستی دی خپله معلومیږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې دا زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې، هغه ځانته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردیو هېوادو ماشومانو کورنۍ ده ولي ډېرې حمایه کوي، په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به بدبختی سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي، نو یو هېواد هم دغسې دی. د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې ترڅو لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، پروان د کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کیدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. دا تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډیر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که، خو په کم شرط ډیری، ته نسل سر ملولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په اما پاوې پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، اما پاوې نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نشم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسان ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالې دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځینې په عذاب یي، نو ردي خو دا نه دي، هغې نه فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوشن پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه وبمشو د نبی وبت تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، ایا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي، کڅه په دکی شې کې یادواله د نوې او مکتب په وخت لار سي ام شخوا پاکي ام تربيت را سکړي او پراتون کې دی شخ په کورېدا ته جوړ کې نو په دې کې تا ډیر شپ شتنه وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمیر هم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونه کې بیا به کورنۍ د زړه او ستون سره مخ مخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسيږي ډیر نه بسيږي نو دوی په دوا چې ورسيږي په کلو بچي ورسيږي د اولاد په پرمایش بچي ورسيږي مجبور چې اولاد کوی زړه کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړ یات چې په کوڅه کې وکړه وستنه سره برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسو یا زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specially صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک درته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي تبان واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا ساه وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان دې خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټوله په دغه ورو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څوک رس د لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي چې ټولنه ورانه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ځي ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جد په یاره باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان په مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څو پېژني مور به څو پېژني پلار به څو پېژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه کلاس ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نه سمور کې سبب بیا څه کوي سبب بیا لکه څه غلي نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پرې چې ژوندې دغه حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې هر ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشت یې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکي نو دا به د واسه پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچیر داسې ونه کی چې دی ودا 250 پیسو ته وګورې داسته په دری کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لوټ باندې پښې شودل دي چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سمړول خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا د دې پر کورنۍ باندې ولا احمد ورته وایي چې پر باندې خورې یا وروره د ساز مخه ته واسطه څو راوړي د 50 غواني د ورځې پر تاوړي 50 غواني 10 غواني 30 غواني زبر په وخت پیاد وي دا به دې ګټه دا نس دا لا په ځمات ګټل کېدلې دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا چې څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایطو کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غل لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به معتادین لرو اره برابر په ټولنه کې خو کچیر د ماشومانو یا د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پر مختلل افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړی مکتبونه به فعال وي پونتونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه کچیر مخ خپل بدون توجه ونه کوم مور پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شګه کارونه خیره وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د افغانستان لپاره د یو شی کورنۍ لپاره لپاره دی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کول لپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه آرامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو کوشان شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه راته وایي د کوشان لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی؟
اما پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې همه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیاو ته لرو ځکه همه پوهاوی د هغې معنا ده معنا ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم دا کوچنیان دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغه کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه پر په خطبه کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اوبه کې بل غټه وند غوړل شي دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري د کیسه په ټولنه کې برق نشته شي د نشته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا لري ګوري نو زموږ په کله ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو ارده اوریدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبري وسی په ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته رسېدل سي یو خور چې ناست دی په کور کې هغه ته رسېدل سي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم موثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او که چیرې موږ تاسو سره ځان ناستو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه مو راڅخه نه خوشا سوی چې دا نو به ډیر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمول روچه هم دغه ووس اقتصادي خراب ده ماشومان ډیر نړۍ ته وړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیف ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چیرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږمه زه په کالو رسېږمه دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکی ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي په مکتب رسېږي بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي خدای خدا بدلالي ته نار کېږي تعلیم ته به ځي مکتب ته به ځي درس به وایي پوهنتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د ماسټر برابر اولادونه وي او تر څنګ بل خبردار ده چې دا غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې ودونه ژوندې هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مریض دی او د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي نو په کار ده چې امه په هوای امسي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوق ته پام لرنه وسی د درنو کارو څخه وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د حقوق ژغ پورته سي د مکتب څخه د حقوق ژغ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه د ژغ پورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکي او خلک به مثبت لور ته روان سي
قدرمن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې یاست الله ممل او ملګری.
ولولے را پروے او پزڑکی میں